آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، نن د یکشنبه ورځ د قوس یا لندې د میاشتې 9 د دسمبر د 20 نیټې سره برابره ده. دا د ازادي راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنۍ خپرونې پیلوي. په روان پروګرام کې به د خبرونو لنډیز، رپورټونه، بشپړ خبرونه او سپورتي خبر هم واوري. قدرمن اوریدونکو، اوس په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس غنی آذربایجان ته په ورځنی سفر ځي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. او د لبنان د حزب الله ډله وایي چې مشر په سوریه کې د اسرائیل په بمباری کې وژل شوی دی.
درنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به خبر شي. ولسمشر غنی د سیشن به پورز آذربایجان ته ځي. په امریکا کې د دموکرات ګوند درې احتمالي کاندیدانو د شنبه په شپه مناظره وکړله او ورسره محلي رپورټونه هم درته وړاندې کوو. اوس په موخه پوره خبرونه ته چې زنه شب آشنا او روخان نورزه درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ورځ آذربایجان ته ځي. جمهور ریاست ویلي دی چې باکو ته په خپل ورځني سفر کې به ولسمشر د سیمه ییز همکاري او بهرنۍ پانګې د راجلبولو هڅه وکړي. نور تفصیل به د اکرام شینواری نواورو.
د افغانستان د جمهوریت دوه مرسیال سیاسه پر شمه دی یکشنبه په مازیګر په کابل کې خبريالان ته ویل چې دا سفر د افغانستان په خپل ځان د بسیا کولو په هدف آذربایجان ته ترسره کیږي.
ملاقاتایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرف.
خاقل یشیمی ویل کمی کسانی چی پا پام که نیول شوی پا که دوال خیز و موافقه و لسلی کول هم شامل دی. در افغانستان دی جمهوری صد دوین مرسیل ویل چی افغان حکمت تل پا دی تینگار کرده چی دی سیمیز و همکاری و پا زیادی دو او در بحرانه و پانگوان و پا جذباولو در افغانستان اقتصاد چی تر دیره په بهرنی مرستوی تکیه لرله لدغه حالت سخرا و باسی او پیاولی کری او پا دی توگه افغانستان اقتصاد رشتینی وده ولری.
د ولسمشر غنی د ویام رستیال شاغلی هاشمی د لو جرګې درغشتلو د سولې د خبرو او همدارز د پاکستان سره د روابط په اړه هم څرګندونه کړې دي چې د خبرونو نورسته به د اکرام شینواری په بشپړ ریپورت کې واورو.
ملګرو ملتونه ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له جدي ستونزو سره مخ دي، چې په دغه افغانانو کې د 3.5 میلیونه بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق ویل دي چې د مرستو لپاره دوی 1.5 میلیونه ډالر ته ضرورت لري، خو د اوس لپاره دوی یوازې 15 میلیونه ډالر لري. د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق یا UNFPA په راپور کې چې د 2014 کال په اوږدو کې د افغان وګړو په ځانګړې توګه کورنی بې ځایه شوو کسانو د ژوند حالت ارزول شوی، طبي پیښې او جګړې په افغانستان کې د ناخوالو لوی لامل بللې دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد راپور د خبرولو په مهال خبریالانو ته وویل د دې راپور له پایلو نه په ګټه اخیستنه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د اړو کسانو ستونزې لرې کړي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر څلور زامن وژلي دي. پیښه د شاولی کوټ ولسوالۍ په زنګیتان سیمه کې سوې ده. د کندهار د پولیسو وایند زیادورانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د فتح خان په نوم د قومي مشر کوټ وسلوال برید کوونکي ورداخل سوي دي او دغه څلور زامنې وژلې دي. فتح خان د داود خان په واکمنۍ کې د شاولی کوټ ولسوالۍ او وبښې د شاولی کوټ د ولسوال په توګه هم کار کړی دی، خو هغه اوس یوازې د یو قومي مشر په توګه د ولسي ستونزو په حل کې مرسته کوله. که څه هم پولیس د دغه قومي مشر د زامنو وژل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو کار بولي، خو خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
امریکا له افغانستان سره د کارموندنې د پروژې لپاره د 50 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې دغه پیسې 15 دیرش میلیونه وي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق لارې او پاتې 15 میلیونه وي د حرفوي کارونو او د خزو د کوچنیو تجارتونو په پروګرامونو مصرف شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د لبنان د حزب الله ډلوای چې مشر په سوریه کې د اسرائیل په بمباری کې وژل شوی دی. د حزب الله دغه مشر سمیر قنطار نومیدی چې په اوبریت کې یو اسرائیلی پولیس او دوه نور کسان وژلي وو او د دغه بریت په خاطر دیش کاله پابند کې تیر کړی وو. حزب الله ویلي دی چې قنطار نن د سوریې پایتخت د مشته نږدې د جرمانه په سیمه کې د خپلو اتو نور ملګرو سره د اسرائیلو په هوایي بمباری کې ووژل سو. حزب الله د هغې ودانۍ ویډیو هم خپره کړې ده چې په دې بمباری کې هواره سوې ده. د اسرائیل حکومت په دې اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښودلی، خو د اسرائیلو د کابینې یو غړي ویلي دي چې که چیرې قنطار وژل سوی هم وي نو څوک به خواشینی نه سي، دا ځکه چې د هغه په قول قنطار یو ظالم تورست او ډېر بېګناه خلک یې وژلي وو.
په امریکا کې د دموکرات ګوند درې احتمالي کاندیدانو د شنبې په شپه مناظره وکړه. په مناظره کې دغو کاندیدانو په بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړ او د یو بل په طرحو باندې انتقادونه وکړل. مناظره د امریکا د نوي همشهر په ایالت کې وشوه. نور تفصیل به د ماتیولا عابد نه په رپورټ کې واورو.
د کلیفورنیا ایالت په سان برنارډینو کې د تورستي برید نه وروسته دا د دیموکراتانو لومړنۍ انتخاباتي مناظره وه چې د دغه ګوند دریو احتمالي کاندیدانو پکې برخه واخیسته. د دیموکراتانو د مخکښې کاندید هیلری کلینټن او د هغې سیال د ورمانټ ایالت سناتو برنی ساندرس دواړو د داعش د ځپلو په ضرورت ټینګار وکړ. میرمن کلینټن وویل:
آی هاف ا سټراتیجی ټو کمبات اند ډیفیټ ایسس وذاوټ
زه د داعش د ځپلو لپاره یو سټراتیجی لرم او ویل دی چې موږ اسکر واسه او داعش ته ماته ورکول شو.
بل کاندید سناتو برنی ساندرس داسې ویل:
وان دټ ډیسټرویز ایسس
داسې ستراتیژي چې داعش له منځه یوسي، خو داسې نه چې موږ په منځني ختیځ کې په یوې بلې جګړې کې راګیر شو.
د دیموکراتانو یو بل کاندید مارټن اوملی او میرمن کلینټن د جمهور غوښتونکو په مخکښ احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ باندې په هغو خبرو باندې هم انتقاد وکړو چې وایي امریکا ته د نورو هیوادونو د مسلمانانو د راتلو مخه ونیول شي. د دیموکراتانو احتمالي کاندیدانو د صحي بیمې، د وسلو د رانیولو او ګرځولو په قانون او اقتصادي اصلاحاتو هم خپل نظرونه ورکړل او بحثونه وکړل. په ملي سطح نظر سنجونه کې ښکاري چې میرمن کلینټن لا هم ډېره مخکې ده. ماتیولا عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په هند کې نن د هغه تنکي ځوان د خوشي کېدو خلاف مظاهره سوې ده چې درې کاله مخکې په یو پیوی درویش کلنې انجلۍ باندې د ډله ایز جنسي تیری په قضیه کې نیول سوی وو او مجرم ګڼل سوی وو. د رویټرز خبري اجانس رپورټ ورکوي چې که څه هم دغه تنکي ځوان درې کاله جبري بند تیر کړی دی، خو سبا ته به د هغه د خوشي کېدو په ضد د هند سترې محکمې ته درخواست ورکول سي. دغه تنکی ځوان د پیښې په وخت کې 19 کلن و چې د هند قانون په اساس کم عمره ګڼل کیږي، خو مظاهرچیانو د هند حکومت نه غوښتنه کوله چې د جنسي تیری په قضیو کې دي محکوم سوو کسانو ته سزاګانې سختې کړي. د پیښې په تړاو څلور نورو نیول سوي کسانو ته د مرګ سزا اورول سوې ده او پنځم کس بیا په زندان کې ځان غړغړه کړی وو.
د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په اړه به خبرې نن پای ته رسیږي. د شپږ ورځو رئیس چې په ژنیو کې د یمن د جګړې د ختمولو په سر مذاکرات روان دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو. په ژنیو کې خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولد شیخ احمد په مشرۍ وشوې. هغه ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري. د یمن امنیتی چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد ته نږدې د یمن د حجی په ولایت کې په جګړو کې 18 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 40 تنه حوثیان او 28 تنه حکومتي عسکر دي. په جګړې کې په لسګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یمن په جګړې کې د داخلو اړخونو پرون موافقه وکړه چې د اوربند نظارت په اړه به یوه کمیټه جوړي. په یمن کې د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې حوثي اغیانو د دغه هیواد مرکز ونیو.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په تونس کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن امریکایان ته خبرداری ورکړې دی چې د تونس په پایتخت کې د مارکیټونو ته نځي. د امریکا سفارت دا خبرداری په دې خاطر ورکړې دی چې د احتمالي برید د ګواښونو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي. په تونس کې د تیرې میاشت راهیسې چې ځانمرګ برید شوی دی، اضطراري حالت هم اعلان شوی دی. دا و خبرونه.
قدر مولا وریدیم که در سپورتی خبر وقت را رسیده لیمه تیولا عبد پا ستیدیو که ده در سپورت و برخه که با حال احوال را سر اغا شریکی عبد سب سلیمش ستیدیو ده؟
من ناشا بجان وریدیم که خبر برکو چه در افغانستان کرکت ملی تیم با در دسامبر در پینزه یشتمه نه شارجه که در دموابه در ملی تیم سر پینزه یا ورزه نهی او دوش لوری سیاله که نو ده پر افغانستان کرکت بورد د یوش لوبغاړو یو لیست جاری کړی دی چې دا به د غرلونکو وو سیالیو کې د افغانستان په نمایندګۍ لوبه کوي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد یعنی کې زمبابوې سره لوبې کوي چې د مخکې افغانستان په شارجه کې د آسټرالیا سره او پاکستان سره لوبې کړې وي. خو دا چې پنځه ورځې د یو ورځنیو د یو دوه شل ورځې دي دا لومړی ځل دی چې د کرکټ په اصطلاح ورته سیریز وي دې کې به افغانستان کوربتوب کوي. افغانستان د زمبابوې میلمو په تیر ستمبر او اکتوبر کې او هلته په زمبابوې کې زمبابوې ته ماتې ورکړې وه او دا په تاریخ کې د کرکټ چې یو د دویمې درجې هیواد د اولې درجې هیواد ته د هغه په کور کې د کرکټ په مسلسلو سیالیو کې سیریز کې ماتې ورکوي. اوس به افغانستان کوشش کوي چې همدغه عمل بیا تکرار کړي او دغه بری بیا ترلاسه کړي. نو دې لپاره چې کوم لوبغاړي اعلان کړي دي کوردونکو ته یو څو نومونه ورکړو. کپتان اصغر ستانکزی، ورسره نبی ساحل، نوروز منګل، شهزاد محمدی، سمیع الله شینواری، میرویس اشرف، دولت زدران، نور علی زدران او کریم صادق نه علاوه د ځوان لوبغاړو نه ګلبدین نایب، شفیق الله شفق، نجیب زدران، عثمان غنی او نواز خان. تازه نوی ځوان لوبغاړي هم چانس اخیستی دی چې اشمت شهیدی، حمزه هوتک، سید احمد شیرزاد، روحان بارکزی، راشد ارمان او یامین احمد زید. د کرکټ د ملي ټیم روزونکي انضمام الحق وایي چې دوی به کوشش کوي چې افغانستان یو ځل بیا زمبابوې ته ماتې ورکړي او نورو اولې درجې ملکونو سره د لوبو کولو لپاره چانس برابر شي. مننه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس هم پام وکړئ د روانې خبرونې لومړي رپورټ ته. ولسمشر غني د سه شنبې په ورځ آذربایجان ته ځي. جمهوری ریاست ویلی دی چې باکو ته په خپل یو ورځنی سفر کې به ولسمشر د سیمه ایز همکارۍ او بهرنۍ پانګې د راجلبولو هڅه وکړي. نور تفصیل به د اکرام شینواری په رالیګل رپورټ کې واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د سه شنبې په ورځ د سیمه ایز همکارۍ او بهرنۍ پانګونې د راجلبولو لپاره د آذربایجان مرکز باکو ته په یو ورځنی سفر لاړ شي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویان مرستیال سید ظفر هاشمی د یکشنبې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا سفر د افغانستان په خپل ځان د بسیا کولو په هدف آذربایجان ته ترسره کیږي.
ملاقاتایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرف
خاغلی هاشمی ویل کومی کسانی چې په پام کې نیول شوی پکې دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول هم شامل دي. د افغانستان د جمهوری ریاست دوه ویان مرستیال ویل چې افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د سیمه ایزو همکاریو په زیاتېدو او د بهرنیو پانګونو په جذبولو د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په بهرنیو مرستو یې تکیه لرله له دغه حالت څخه راوباسي او پیاوړی کړي او په دې توګه افغانستان اقتصاد رښتینی وده ولري. د افغانستان د جمهوری ریاست دوه ویان مرستیال ویل چې افغانستان سره تېر کال د لندن په کنفرانس کې د مرستو دوام په خپلو پښو د دغه واز زریدلو سره تړل شوی وي. نو ځکه هڅه کیږي چې افغانستان چې نړیوال ټولنې سره کومې ژمنې کړي هغه عملي کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال د افغانستان د حراست او ثبات د شورا د غوښتنو په هکله چې د ملي یووالي مشرانو چې د حکومت د جوړېدو په وخت اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو کومه وعده کړې وه باید له مخې ژر لویه جرګه جوړه شي. وویل چې په دې برخه کې یو لړ کارونه شوي دي.
قانون اساسي افغانستان خوشبختانه تمام موارد را پیش بینی کرد.
ښاغلی هاشمی ویل د افغانستان اساسي قانون له نیکه مرغه ټولو حالتونو وړاندوینه کړې ده. د دې په ګډون چې څنګه موږ دا قانون تعدیل کړو سید ظفر هاشمی ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټه به دا اونۍ په رسمي اولنی ډول په خپل فعالیت پیل وکړي. هغه ویل چې دې کمیټې وغړو د تیرې اونۍ راهیسې د پیژنګولۍ ناستې پیل کړې دي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په باب د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې د سولې په برخه کې د پاکستان رول خورا مهم دی.
موضوع نقش پاکستان یک موضوع بسیار مهم.
خاغلی هاشمی ویل په خبرو کې د پاکستان همکاري او د پاکستان ونډه د سولې د خبرو په بریالیتوب او د خبرو د پیلو په برخه کې یو ډیره مهمه مسله ده چې مونږ یې منو، خو هم د دغه تریبون څخه غواړم اشاره وکړم چې لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستاني چارواکو سره کومې خبرې لرلې او د خبریالانو په واسطه د افغانستان خلکو ته په څرګنده اعلان کړي دي چې د دوه هیوادو ترمنځ اړیکې د اعتبار او اعتماد په اساس نه دي، بلکې د اړیکې د دواړو هیوادو د ملي ګټو په اساس دي. سر ظفر هاشمي ویل چې افغانستان پاکستان سره د خپلو نړیوالو شریکانو په مخ کې د یو داسې میکانیزم په جوړولو موافقه کړې چې له مخې به یې کړنې وارزول شي. هاشمی د سولې د خبرو لپاره د پلاوی د زی او وخت په باب خبرې له وخت څخه د مخه وګڼلې ویل چې په دې اړه به کله چې دا مسایل روښانه شي خبرې وکړي. دغه راز ظفر هاشمی د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې د ملي امنیت شورا د تیرو اونیو راهیسې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه څو وارې غونډې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار بیسود ولسوالۍ په کان کترغی سیمه کې په غصب شوی دولتي ځمکه د جوړو شوو دیوالونو د نړېدو چاره پیل شوې. په دغه سیمه کې اکثره کوچیان اوسیږي. د دغه چار دیوالیو او سنکاریو د نړیدو په موخه د ننګرهار مرستیال والی حنیف ګردیوال سیمې ته ورغلی او وایي غصب شوې ټول ځمکې به د غاصبینو له منګلو خلاصوي. د رسمي شمیرو له مخې د ننګرهار په ولایت کې نږدې 300 زره جریبه دولتي ځمکه غصب شوې چې ډیری جهادي قمندانانو، سیمه ییزو زورواکو او په دولت کې دننه سټو غصب کړې ده. په مو کې په دې اکله رپورټ ده.
دا بیسود ولسوالۍ په کانې کترغی سیمه کې بیلډوزر پاخه دیوالونه او سنکاری رانړی. په دغه سیمه کې پرې ولوی ډاګ د کورونو جوړېدا ته سلګونه تازه سنکاری او د انګړ دیوالونه شوي، خو چارواکي وایي په دا وارې د غصب مخنیوي ته کلک عمله تړلې ده. د رسمي شمیرو له مخې په ننګرهار کې سلګونو کسانو نږدې 300 زره جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ولایت مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې نن یې پر غصب شوې ځمکه جوړې شوې سنکاری او دیوالونه نړول خبریالانو ته وویل، دا ځلې کلک تعهد کړی چې غاصبین به نه پرېږدي.
عمومي کمپاین به شروع کوو د ټولو ولسوالیونه، ولسوالانو ته هم موږ دا سپارښتنه وکړه چې عاجل به د غصب هغه ساحې چې غصب پکې شوی او یا غصب پکې اوس روان دی د هغې دپاره به جدي اقدامات کوي.
هغه وایي په ډېرو سیمو کې شته غاصبینو په عامو خلکو ځمکې پلورلې او ژمنې ترې اخیستي چې د دولت ذمهواري نشي کولی، خو دا ځل د غاصبینو له سرخیلو سره حساب کوي. که څه هم ګردیوال د ځمکو لوی غاصبین په نښه نه کړل، خو وایي ډېرې ځمکې زورواکو او مافیایي کړیو غصب کړي دي. خاغلی ګردیوال وایي د غاصبینو لیست چمتو کړی او زر د چې امنیتي ادارې په نیولو پیلو کې.
زموږ د کانال لویه پروژه ده، په هغې کې چا غصب کړي هغه هم یاد ولسوالانو د خونه کاملا موږ ته د غاصبینو لیستونه راکړ شوي دي او هغه موږ امنیتي ارګون ته سپارلي دي چې باید په هغې کې اقدامات وکړي.
د بیسود ولسوال اسرار الله قاضي زاده چې په دغه کمپین کې برخه اخیستي وویل، په دې ولسوالۍ کې د شته غاصبینو ملا تر ډیره په دولت کې دننه خلکو تړلې.
کېدای شي په دې کې زوراک هم وي، په دې کې هغه مافیایي کړۍ هم موجود وسي چې هغه د لوړو یا دغه زورواکو لخوا حمایه کېږي، د هغې څخه ملاتړ کېږي.
خو په دغه ولایت کې ځایي اوسیدونکي تر ډیره د دولتي چارواکو په دغسې کمپینونو باور نه لري. دوی وایي دغه مبارزه یوازې د څو ورځو لپاره دوام کولی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وای هم دغه غاصبین دي چې لوړپوړي حکومتي چارواکي په شا ډبی.
غریب سره خو غصب نشي کولای، او که غریب خلک غصب کوي هغه د لوټو کوټه جوړي، سپینه ماڼۍ پکې نشي جوړولی. نو څوک چې غصب کړی دی هغه غصب کوي، هغه سره د نظام حمایت څوک حمایت نه، نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ میل اصلحو د ګرځېدو جواز ورکوي؟ نه حکومت ورسره لاس لري.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې ولایتي اداره به په ننګرهار کې د غصب شوې ځمکې په بیرته راګرځونه کې څومره بریالی شي، خو تیر ته په کتو دغه مسلې ته ډیر خلک ناهیلي دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام هم د امریکا غاک آشنا رادیو نو اورید. اوس هم پامکی بل رپورت ده. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند ری کاندیدانو د شنبه په ماخام د جمهوری ریاست په دریمه انتخاباتي مبارزه کې په بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي مسایلو په یو بل انتقادي بحث درلود. د انتخاباتي مبارزه په نیو همشار ایالت کې جوړه شوې و چې د بحث مهم ټکی سید سلیمان آشنا ناورو.
په پاریس او د کالیفورنیا ایالت په سن برنابینو خارونو کې تر وروستي بریدونو وروسته دا د دیموکراتانو لومړنۍ انتخاباتي مبارزه وه. مخکښې کاندیدې هیلری کلینټن او د هغې مهم سیال د ورمنټ ښار سناتور برنی ساندرز د دواړو بحث د داعش ځپلو ته مرکز و.
زه د داعش سره د مبارزې یوه ستراتیژي لرم او بې له دې چې موږ په بله پلې جګړه کې ښکېل شو داعش ته ماتې ورکولی شو.
یوه داسې ستراتیژي چې داعش له منځه یوسي خو داسې یوه نه چې موږ د منځني ختیځ د جنجال په بله جګړه کې ښکېل کړي.
خو ساندرز، کلینټن او د مریلند ایالت پخوانی والی مارتن اومیلی په دې کې اختلاف درلودو چې د داعش د ځپلو په ستراتیژي کې د سوریې ګوښه کېدونکی مشر بشار الاسد د دې ستراتیژۍ برخه اوسي کنه.
زه په دې ډېره اندېښمن یم چې میرمن کلینټن ډېره زیاته د نظام د بدلون فکر کې ده او بې له دې چې پر عواقبو باندې ځان پوه کړي پر بدلون باندې یو څه ډېر جدیت ښیي.
خو ښاغلی اومیلی به د رژیم د بدلون سره مخالفت ښیي.
خو دا پرېکړه باید موږ ونه کړو چې اسد باید لرې شي. د اساسي قانون په کوم ځای کې لیکل شوي متحده ایالات یا د بهرنیو چارو وزیر یې وظیفه لري چې دیکتاتوران باید څه وخت لرې کړی شي؟
موږ د داعش د ځپلو ستراتیژي او تعهد لرو چې موږ میته خطرناک دي او بل اخره موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا لرشي نړیوال سره د غونډي او په سوریه کې سیاسي انتقال راوړي شي. که متحده ایالات مشتبه شي هلته بل مشر نشته، هلته خلار رامنځته کیږي او که موږ غواړو چې کامیاب شو نو موږ باید دا مشتبه وکړو.
میرمن کلینټن او ښاغلی اومیلی د خپل جمهوري خوا مخکښ سیال کاندید ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو په دوام هم تبصرې لرلې چې امریکا ته د غیر امریکایي مسلمانانو د راتلو په مخنیوي کولو یې نړیوال غبرګونونه لرل.
هغه د داعش لپاره د کسانو جلبولو ښه استخدام چي دی. هغوی به د افراطي بنسټپالو د جلب جذب په نیت خلکو ته د ډونالډ ټرمپ ویډیو وښيي چې اسلام او مسلمانانو ته پکې سپکاوی کوي.
موږ باید ووایو چې څه موږ سره متحد کړي یو، د عبادت ازادۍ، د ادیانو ازادۍ، د بیان ازادۍ او موږ باید کله هم په دې قانع نه شو چې دا ازادیګانې د یو ښه امن په بدل کې د لاس ورکړو، خصوصا د ډونالډ ټرمپ په شان د بې تجربې شخص په نظر.
درې واړو کاندیدانو د صحي بیمې په سهولت زیاتېدو، د وسلو ګرځولو په قانون او د اسهامو د بازارونو په اصلاحاتو هم مختلف نظرونه او بحث وکړو. په ملي سطح نظر سنجونو کې ښکاري چې میرمن کلینټن هم ډېره مخکې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، د نفوسو نړیوال صندوق په یو راپور کې ویلي دي چې نږدې 1 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې نه 3.5 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا چې دغو کسانو ته په څه ډول مرستې ورسول شي، څوک باید دوی سره مرسته وکړي، د نړیوالو مرستو باوجود ولې ګڼ شمېر افغانان بیا هم د ستونزو سره مخ دي؟ د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. تاسو نه هیله کیږي چې د موضوع په اړوند خپل پوښتنو باندې فکر وکړئ. د خبرونې په لړ کې د میلمه او د فیسبوک له طریقې کولای شئ چې خپل پوښتنې د میلمنه مطرح کړئ او د فیسبوک په پاڼه ولیکئ. اوس پام وکړئ، البته د خبرونې په دې برخه کې درته سندره لرو، ورو سبب د خبرونو لنډی زوري.
مست مست داس چې مست مست په ټوله لار یم دا جبې نشه خمار خمار یم روح می پکې خدای ګو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے داسې چې مست مست په ټوله لار یم داج وین شیخ عمر خمار یم روح می پکې خدای ګو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست مست پٹولا لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے
خضر مناوریدن کو پامو کئی دا مهم خبرونو لندیستا
ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ورځ آذربایجان ته ځي. جمهور ریاست ویلي دی چې باکو ته په خپل ورځني سفر کې به ولسمشر د سیمایي همکاري او بهرنۍ پانګې د راجلبولو هڅه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې 1.5 میلیونه افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې 3.5 میلیونه بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. امریکا له افغانستان سره د کارموندنې د پروژې لپاره د 50 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. په امریکا کې د دموکرات ګوند لري احتمالي کاندیدانو د شنبه په شپه مناظره وکړه. په مناظره کې دوه کاندیدانو په بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړ او د یو بل په طرحو باندې انتقادونه وکړل. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په اړه خبرې نن پای ته رسیدلې دي. د شپږو ورځو راهیسې کېږي چې په ژنیو کې د یمن د جګړې د ختمولو په سر مذاکرات روان وو. په عین وخت کې په دې وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد نږدې د یمن د حجې په ولایت کې په جګړو کې 18 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 24 تنه حوثیان او 28 تنه حکومتي عسکر دي. په جګړې کې په لسګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. د لبنان د حزب الله ډله وایي چې یو مشر په سوریه کې د اسرائیلو په بمباري کې وژل شوی دی. د حزب الله دغه مشر سمیر قنتار نومېدی چې په یو برید کې یو اسرائیلي پولیس او دوه نور کسان وژلي وو او د دغه برید په خاطر یې 10 کاله په بند کې تیر کړی وو. حزب الله ویلي دی چې قنتار نن د سوریې پایتخت مشته نږدې د جرمانه په سیمه کې د خپلو اتو نور ملګرو سره د اسرائیلو په هوایي بمباري کې وژل شوی دی. حزب الله دغه ودانۍ ویډیو هم خپره کړې ده چې په دې بمباري کې له منځه تللې ده. په هند کې نن د هغه تنکي ځوان د خوشي کېدو خلاف مظاهره شوې ده چې 3 کاله مخکې په یوې درویش کلن انجلی باندې د ډلیز ایجنسی تیری په قضیه کې نیول شوی وو او مجرم ګڼل شوی وو. د رایټرز خبري ایجنسی رپورت ورکړی دی چې که څه هم دغه تنکي ځوان 3 کاله جبري بند تیر کړی وو خو سبا ته به دغه د خوشی کېدو په ضد د هند ستر محکمې ته درخواست وسی. په تونس کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن امریکایانو ته خبرداری ورکړی دی چې تونس په پایتخت کې دی مارکیټونو ته نه ځي. د امریکا سفارت دا خبرداري په دې خاطر ورکړی دی چې د احتمالي برید د ګواښونو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي. په تونس کې د تیرې میاشتې راهیسې چې ځانمرګ برید وسو اضطراري حالت هم اعلان شوی دی.
درانه واوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي مطالب او خبرونه هم دا و چې خبرو شو پاتو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریډل مهیره وي ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه واوري اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدل تراتونکو لوی الله ماشه.